کابل کې د ماشام شپږ بجې زوی. السلام علیکم. د پښتو ماشامنی خبری مجله ز فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د بریدونو د ډیرېدو خبر دی چې افغان حکومت یې هرکلی کوي او وایي دې کار د جګړو په ډګرونو کې مثبت اغیز لرلی دی. نو راپورونه هم لرو، خو تر ارڅه د مخبر سلام محمد صالح خدا افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وورو.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وشوه ده. د پوهنې وزارت وایي چې د 40,000 ښوونکو ظرفیتونه لوړوي. د امریکا او شمالي کوریا مرکچیان سټاکهولم ته رسیدلي چې پر اټومي موضوع بحث وکړي. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملکیانو مرګ ژوبله د خواشنی وړ وبلله. محمد اشرف غنی چې نن په کابل کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د زرو اپارتمانونو د ویش په مراسمو کې خبرې کولې وویل
تلفات ملکی واقعا قابل تاسف
اورد. ملکی تلفات واقعا د خواشنی وړ دي، خو زموږ امنیتي او دفاعي قوا متحده ده چې د ملکی تلفاتو مخه ونیسي. د خدای په فضل زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په بشپړ ډول قانونمند دي. که خدای کول په مطلق ډول به د ملکی تلفاتو مخنیوي وشي.
تر دې مخکې په افغانستان کې په بیلابیلو حملو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه شول سوې وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه ویلي چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 1,316 افغانان وژل سوي او نږدې 2,500 نور ټپیان سوي دي. سره صلیب نړیوال کمیټې هم په اګست میاشت کې ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې 950 داسې پیښې سوي چې پر روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو حملې هم پکې شاملې دي. د پوهنې وزارت سرپرست وایي سږ کال به د لوړو زده کړو وزارت په مرسته د 40,000 ښوونکو ظرفیتونه لوړ سي. محمد میرویس بلخي نن په کابل کې د ښوونکي ورځې په مناسبت په غزي لیسه کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. ښاغلي بلخي وویل چې د ښوونکو د معاشونو او لوړولو او د کورونو ورکولو پر طرحه کار روان دی.
د خونکو د ماشونو د لوړولو لپاره په وتره کار کوو. هیلمن دی چې د حکومت لوري هم تایید شي. خرجوړون کې وزارت سره خبرې شوې دي چې په ګدمحالو قسطونو کې خونکو ته پرتمانونه ویشي.
د ښوونکو ورځ په داسل کې منځل کېږي چې افغان ښوونکو وایي زیاتې ستونزې لري. دوی تل د ماشونو له کموالي او د سرپنا له نشتوالي شکایتونه لري. د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې 2,090,000 ښوونکي تدریس کوي چې 180,000 یې ښځینه دي. د غزنی چارواکي وایي چې نن د ورځې په اوږدو کې په دیاک ولسوالۍ کې 14 تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د والي ویان محمد عارف نوري نن په دې اړه رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې ویلي په دې ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو پوځي عملیاتو اوس هم روان دي.
نه تر وسلوال طالبان وژل شوي دي، 15 تر ټپیان شوي دي. د هغوی یوه اندازه وسلې، مهمات او موټرسایکلونه د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال د غوره لیګ مسابقو ته غوره سوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې د افغان لوبغاړو فرزاد محمودي او سید حسین موسوي ته ښه زیری بللی دی. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دواړه افغان لوبغاړي د لبنان الغبیري ټیم ته د یوه کال لپاره انتخاب سوي دي. په غور ولایت کې نږدې د 90 میلیون افغانیو په لګښت درې پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د غور د کلو پراختیا رئیس محفوظ الله فکور نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو پروژو کې د سړکونو، کانالونو او محافظتي دیوالونو جوړول شامل دي. ښاغلی فکور وایي چې دغه پروژې په پسابند او لال سرجنګ ولسوالیو کې بشپړې سوي دي. د غور چارواکي وایي چې له دغو پروژو به 1,600 کسان ګټه پورته کوي. د عراق په پارلمان کې د بشري حقوقو کمیسیون نن ویل چې په بغداد او د عراق د جنوب په نورو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر 93 تر رسیدلی. دا په اصل کې ده چې په دغه هیواد کې ناکراري 15 ورځې ته ورسېدله. کمیسیون وایي د وزګارتیا، کمزورو عامه خدماتو او پراخ اداري فساد له کبله په دغه مظاهرو کې چې تېره سه شنبه پیل سوي نږدې 4,000 نور کسان ټپیان سوي دي. د عراق چارواکو انټرنیټي خدمات بلاک کړي او په جنوبي ولایتونو کې د مرګ ژوبلې شمیر 100 تاییدوي. د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا چارواکي د سویډن د پلازمینې سټاکهولم د کنفرانسونو یو لري پراته مرکز ته ورسېدل. دوی هڅه کوي پر اټومي موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ ولړسوي کړکېچ حل کړي. دا کله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ترمنځ په جون میاشت کې کتنه وسوه د مذاکرو د بیا پیل ژمنه یې وکړه. د دواړو لوریو ترمنځ په کاري سطحه لومړی رسمي خبرې دي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ مذاکرې وروسته له هغې لغوه سوه چې په فروری میاشت کې په ویتنام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرمشریزه ناکامه سوه. د شمالي کوریا لپاره د امریکا ځانګړی استازی سټیفن بی کن د واشنگټن د هیات مشري کوي. د شمالي کوریا د ډلې رهبري پر اټومي موضوع د دغه هیواد مشر مرکچی کیم یونګ گیل کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن یونان ته د سفر پر مهال ویل چې دا ډیر وختي ده چې وویل سي. په سټاکهولم کې کیدونکې خبرې به له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې په تصفیه کې د پرمختګ سبب سي. او نن سهار د رومانیا په جنوب ختیځ کې د یو منی بس او بروړونکو موټر د ټکر په نتیجه کې لاس کسان مړه سویلي. د رومانیا د کورنیو چارو وزارت یو چارواکی راد عرفات وویل چې په وو ټپیانو کې څلور تنه یې په روغتون کې بستر سویلي. په اروپایي ټولنې کې رومانیا هغه هیواد دی چې ډېر خونړۍ ټرافیکي پیښې پکې کیږي.
خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د بریدونو د ډیرېدو هرکلی کوي. د دغه وزارت مرستیال وایم فواد امان:
بدون شک هرقدر که جامعه جهانی، ایالات متحده امریکا و سایر کشورها در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشته باشند، همکاری ها و کمک های خود افزایش بدهند، به همان اندازه ما موفقیت های بیشتر حاصل میکنیم.
د امریکایي ځواکونو د بریدونو د ډیرېدو په اړه پوځي کارپوهان څه نظر لري؟ باری عرض ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع جز د خبرو اترو له لارې، جز د سیاسي لارې څخه چې یو د حل لاره ورته ولټول شي، په جګړه باندې د حل نه ده.
نن د افغانستان په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې د ښوونکي ورځ ونمانځل سوه. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي د دې ورځې په مناسبت یوې وینا کې نن وویل:
د خونکو د ماشونو د وړولو لپاره په وتره کار کوو. هیلمن دی چې د حکومت لوري هم تایید شي.
که وخت نور راپورونه هم لرو د مجلمو ته شپږ نیمو بجو ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو حمله زیاتې سوې دي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي دغه اقدام د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ لارښوونه سوې دی. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو حملو د جګړې په ډګر هم اغیز کړی دی. تفصیل ناجیه صفایی راکوي.
په افغانستان کې د حملو په ډیرېدو سره د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکایي ځواکونو حملې زیاتې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر مارک سپیر د جمعې په ورځ په واشنگټن کې امریکایي رسنیو ته وویل چې امریکایي ځواکونو د ولسمشر ټرمپ په لارښوونه په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې خپلې حملې زیاتې کړې دي. خغلی سپیر له پوځي هډې څخه د رسنیدو پر مهال ویلي د سولې د خبرو اترو تر لغوه کېدو وروسته امریکایي ځواکونو وسله والو طالبانو ته ډېر تلفات اړولي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي د طالبانو په وړاندې د امریکایي ځواکونو حملو د جګړې په ډګر مثبت اغېز کړی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به هم د طالبانو په وړاندې خپلو عملیاتو ته زور ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امن وایي:
له شک پرته هر څومره چې نړیواله ټولنه او امریکا د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي، خپلې همکاري زیاتوي. هغومره چې دوی خپلې مرستې زیاتوي، په همغه اندازه به موږ ډېرې بریاوې ولرو، پرته له شکه چې د پام وړ اغېزې به ولري.
نموړي ویل افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو ځواکونو په وړاندې توانېدلي چې د وسله والو په وړاندې پراخ عملیات وکړي او یو شمېر ولسوالۍ بیرته ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د سولې د هوکړې تر لغوه کېدو وروسته د وسله والو طالبانو په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړی و. د ځینو ملي او نړیوالو راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او دغه شان د ملکي وګړو د تلفاتو د ډېرېدو اندېښنې هم مطرح شوې دي. خو د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مرستیال غلام بلی افغان د بهرنیو ځواکونو حملو ته په اشاره سره وایي د جګړو پر ځای باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي.
د امریکا ستاروکات زیات شوی دي. زما په اند په بعض ساحاتو نکاتو کې هوایي دسانتونه او هوایي حملات زیات شوي دي او د دشمن پر مورال باندې حمله څه تاثیر گزار دي خو هغه د مذاکرات لارې بین الافغانی لارې هغه لار زه اړینه بولم.
طالبانو هم ویلي د سولې خبرې دی بیا پیل شي، خو دوی د هم ویلي کچېرې جګړه دوام پیدا کوي نو جګړه به وکړي. د سولې د خبرو اترو تر لغوه کېدو وروسته د وسلوالو طالبانو مشرانو یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه کړي او دوی په دې هڅه کې دي چې له امریکا سره بیا ځلي خبرې اترې پیل شي. د افغانستان حکومت د شته ستونزو د هواري یوازینۍ لار سوله ګڼي، خو وایي دا ځل د سولې په خبرو اترو کې اوربند اساسي شرط دی.
و مریدل چې د امریکا دفاع وزیر وایي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ په لارښوونه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو حمله ډېرې سوي دي او د افغانستان دفاع وزارت یې هم هرکلی کوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې د دغو حملو په ډېرېدو سره د جګړې په ډګر کې عمده بدلون نه دی راغلی. دوی وایي د ستونزې د حل لپاره باید د خبرو اترو لاره غوره سي. له ښاغلي باري آرس سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې په ګډه به وورو.
یقینا جګړه چیزه شوه ده او د ایالات متحده امریکا ځواکونه او افغان ځواکونو عملیات په دې وروستیو کې ډېر تشدید کړی دي، ولی دا هغه کوم عمده تغییر یا کوم داسې عمده موضوع نه ده محسوس شوی.
آره صاحب، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د حملو ډېرېدل او تر څنګ د نړیوالو ځواکونو قوي او پیاوړي ملاتړ د دې سبب شوی چې په ځینو سیمو کې دوی له طالبانو څخه ځینې سیمې بیرته ونیسي.
دا کته سو آرشیف ته د خبرو مراجعه وکړي، دا چې ولسوالۍ لاس پر لاس کیږي او یا خطوط د جګړې شا او مختزي، دا د کلونو کې دا موضوع دوام لري. یقینا به هم په دې وروستیو کې کابل توانېدلې چې ځینې ولسوالۍ آزادی کی خبر ته دا بیا یعنی اونده تغییر په جنگ کې نه دی محسوس.
نو کچیر د بهرنۍ ځواکونو حمله ډیر شوې د طالبانو په وړاندې ستاسو نظر هغه اغیز نه لري، نو الته خو بیا ویل کیږي چې د طالبانو تلفات هم ډیر سوي؟
شک نشته، دا خو جګړه ده، اتلس کاله کېږي جریان لري، کله تلفات لږ شي کله ډېر شي، کله ملکي تلفات زیات شي کله د طالبانو دا زیات شي، کله د دولتي ځواکونو تلفات د شمېره ووځي، دا خو جګړه ده، پخوا هم کېدل اوس هم دا جریان.
ستاسو نظر څه باید وسی چې په افغانستان کې مشکل ته یو حل لاره پیدا شي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع جز د خبرو اترو لاري جز د سیاسي لاري څخه چې یو د حل لار ورته ولټول شي په جګړه باندې د حل نه ده. او تیر اتلس کاله یو لوی تجربه ده چې په دې حق باندې کله کله ناټو هم نظریات ورکړي چې د افغانستان جګړه د جنگ په افغانستان قضیه د جنگ د لارې څخه نه حل کیږي، او نور منابع هم بین المللي دا ویلي دي. خو تر اوسه پورې موږ وینو چې هیڅ تغییر په جنگ کې نه راځي. یو حالت رامنځته شوی دی چې تعادل په جګړه کې پر ځای باندې دی، او کوم عمده تغییر و یو طرف ته هم محسوس کیږي نه.
افغان پوځي کارپو باری آرز و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ووده ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه وخت د سولې خبري نتیجه ورکولای سي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو سي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په یوې خبري غونډه کې وویل چې د افغان حکومت له ګډون پرته د سولې هر ډول مذاکرات بې پایله دي. بلخو د نړیوالو چارو افغان کارپو وایي پاکستان هڅه کوي چې یو ځل بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات پیل سي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د سولې له مذاکراتو وړاندې باید طالبان تاوتریخوالی بند کړي، اوربند ومني او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو سي. دغه څرګندونې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړې او ټینګار یې وکړ چې د سولې په مذاکراتو کې به جمهوریت خوندي وي.
ما در حالی که از تلاش‌های کشورهای دوست خصوصا
هغه وای د سولې پروسه کې د متحد او دوست هیواد امریکا له هڅو ملاتړ کوي خو په عین حال کې مو برداشت دادې چې سولې هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې طالبان له افغان حکومت او له سره مستقیم او مخامه خبرو ته چمتو سي اوربن اومني او بیا د سولې خبرو ته کینی
بیان بروی مذاکرات
خغلی زمان زیات کړه د ولسمشر د بیا واک په صورت کې به د سولې په اړه د خلکو او لس نظرونه په بحثونو او مشورتي جرګو کې راټولېږي او په دې برخه کې د ولس نظر مهم ده. د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال وای پاکستان او نورو هیوادونو ته تا د طالبانو د پلاوي سفر د سولې له هڅو سره هیڅ ډول مرسته نسی کولای بلکې تشدد لا زیاتولای سي. دا څرګندونې داسې محل کیږي چې ملا غنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو له وزیر او نورو پاکستانی چارواکو سره کتلی دي. بلخوا د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی پاکستان ته تا د طالب پلاوي سفر بې ګټې بولي او په پاکستان یې انتقاد کړی چې د ده په خبره یوې وراندکاري ډلې ته په قربتوب سره یې د هیوادونو ترمنځ اصول او اړیکې ماتې کړې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي ویلي و چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د سولې خبرې به په احتمالي توګه د امریکا او طالبانو د سولې بیا خبرو ته زمینه چمتو کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وای چې له بهرني سیاست نه باید د سیاسي مبارزې د توکي په توګه استفاده وسی او نه هم باید بهرنی سیاست د افرادو او اشخاصو د اعمالو قرباني سي. د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید خالد سادات وای پاکستان هڅه کوي چې امریکا او طالبان یو ځل بیا مخامه خبرو ته اثر کینوي.
پاکستان اوس هم دی لوبغاړي په صفت باندې هغه لوبغاړي چې په سوله او جګړه کې دواړو ته کټګوري کوخه سو طالبان د امریکایانو سره مخامخ طبيعه کوي او هغه وادي چې پاکستان ورکړي وي ګویا چې د دې وادو مقابل کې او د هغه مرستو مقابل کې چې امریکایان باید پاکستان سره کې پاکستان له انزوا څخه راوځي. پاکستان ټول کې په دې هڅه کې تر سو روان وځي خپل ځان په ګټه استفاده کوي او هغه څه حالت روان دي.
طالبان او امریکایي استاذي په دوحه کې تر نه میاشتو مذاکرات ورسته په اصولو کې وی هوکړه ته رسیدلی وو. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر 8 د هغه برید په جواب کې چې په کابل کې دغه ډلې لخوا وسو د یو امریکایي سرتیری په ګډون 14 کسان پکې ووژل شول له طالبانو سره مذاکرات کرات لغوه اعلان کړل.
نیمواله جنگ زرا چوي دا سمې باندې سیګي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصه په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو بیا هم یوې ټولنیزې موضوع ته ورځو. کندهار ولایت په کندهار کې د هغه پلار کیسه چې څلور زامن د پولیس په لیکو کې د دندې پر مهال وژل شوی دی اورو. د سید ګل دوه زامن څلور کال وړاندې د وسلوالو په یو چریکي برید کې وژل شوی دی او دوه نور بیا د طالبانو په یو بل وسلواله حمله کې وژل شول. سید ګل وایي دولت ورسره د پولیسو له اکرامیې پرته نور مرسته نه ده کړې. په دې اړه تفصیل صادق رښتینی راکی او دا راپور د همدې پلار په خبرو پیلېږي.
نو بیا زه نو کیسه مې زغستل چې خبره پوز را باندې لګیدل.
هغه پلار چې د بدلی د خپل غبرګو زامونو جنازو ته ناس وو. سید ګل د پولیس پولیسو کې خپل څلور زامن له لاس ورکړي او د امحال د کندهار په جړی ولسوالۍ کې په یو خټین کرایه کور کې ل خپل وو یتیمو لمسیانو او دوه کندو مژندو سره ژوند کوي.
په کار لګیا وو هغه سړی راغلی واغه کاچل یا هغه طالب یا هغه دشمن د دې چې وشتلی وو د بل ورور د کور ورور لا کړی و چې دا څنګه ټکان اوس دا کشر ورور نو هغه دوام سره چې دا ورور یې اوس پر ما ملاله نه کې دیم سی وشتلی دا دوه خو دلته شي داس ول نو پاته دوه زامن سو چې یو محمد قاسم نوم یې دی یو محمد ابراهیم نوم یې دی نو یو خپل زخپل د پوسټي کمانډانو په هغه وخت دغه پوسټه د جازیه پوسټه مشترکړه چې دا و چې د روزیه په 15 مش په عمله پر وسو دا از ما زامن دوه پښ کې دان سو یو می د سرباس په صفاتو دا یو چې وسه ترمنو کمانډان د پوسټي
د چې خپل هم د پولیسو پلیکو کې دند تر سره کړي وای چې ور سره د وجل سو زامونو ل اکرامي پرته نورم رسنه د سوي
نورم یو سراته میارتیا د دغه حکومت کړي د چې د خېل ډیر وخت کړي چې مور سوي دي د ډیر نسکاله مش په د حکومت کې د ځان خون مولا ولاک خوانج نه راکو چې موږ د چا سره غداري وکړه ماش په سی ولاک د وډي او د ډاکټر او د چای د وړي به سیدل نور غداری موږ په حکومت کې نه ده کړی چې یو سړی چنکو یا داسې کو یو که چار پشکي وکړي یو ټوپک پشکي خرڅ کړي یو شی د ځان سره یې لولاکه لور دغه هم سای توپ سره یې دغه د سرخیل دروازه ده ولاکه د ما پشکي شي د بل په کوټه کې دروازه ده چې مېلمه راسي یو یا راشنا راسي لکه تر تعجبې نه یې داسې پاند هر پشکي کوي یا پشکي چې نو چې حکومت موږ سره یې مرسته وکړي دای چې مان ته سره یې ورکړي یو شی ورکړي یو مې نه معلومه شي
د ملي پولیسو په لیکو کې د وسلوالو ضد جګړې کې د وژل شوو پولیسو اکثره کورنۍ دا مهال له دې هم په بد وضعیت کې ژوند کوي او ځینې خو یې آن سوال کولو ته اړ سوي دي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي
د پولیسو چې کوم پولیس شیدانېږي یا د پولیسو په لیکو کې دی شیدانېږي د خلکو دپاره پلان شته چې دې ته په آینده کې یو نمره نمره مځکه ورکول سي د کور دپاره چې هغه پلان متاسفانه د اوسه د ښاروالیو د خوا څخه نه دی عملي سوی چې دا پلان انشاءالله عملي بڼه به ومومي په راتلونکي کې.
د پولیسو کم تشکیل د جګړې په لومړۍ کرښه کې په هوایي برخه کې د دوی نه ملاتړ او د جګړې زو مهارتونو کموالی هغه لاملونه دي چې د مسولینو په خبره د ترهګرۍ ضد جګړه کې د افغان سرتیرو تلفات زیات کړي دي او د سید ګل پشان ډیر نور پلرونه هم د خپلو ځواني مرګو زامونو تابوتونو ته کښېنولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سمه خلاص د ریډیو ریډو سنوس په ورسې وبلې موضوع ته د اکتوبر 15 مې چې د میزان یتل ل دیار لسمی سره سمېږي په افغانستان کې د شون کې لورز سره برابر ده. یا د ورځ داسې مهال منزل کې چې په افغانستان کې شون کې لګړ ستونزې سره مخ مخ دي. خو په همدې مناسبت په وی وینا کې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي شمنه وکړه چې د شون کو ماشون بل ورسې او سرپناه ورته برابر کړي. نور تفصيل ناجیا صفای راکوي.
محمد عالم د خپل عمر شل کاله په همدې لار کې تیر کړی. هغه 55 کاله عمر لري. کابل ښار په غازی لیسه کې زده کوونکو ته په زده کړو بوخت دی. محمد عالم د کابل په مرادخانی کې په یو خټین کور کې اوسیږي. هغه په میاشت کې 9000 افغانۍ معاش اخلي چې 2000 د کور په کرایه ورکوي.
یعنی معاش را کې فعلا میګرم
کوم معاش چې زه اخلم دومره کېږي چې زما گزاره پرې وشي. د کور لګښت پرې کېږي او کله چې لی وکوره بل ته بیا زم نو لی وسخت حالت سره مې مخ وي.
محمد عالم درې زامن او 15 لونی لري. هغه چې خپل یو خون کې دی وای د اقتصادي ستونزو له امله زامن لزده کړو به برخې دي. د نوموړي د 15 وشکاله د کار سمره یو بایسکل دی چې هر ورځ پرې ښوونځي ته ځي.
اینه مې وینم چې یو معلم روزګارش به چی حالت قرار می داشته باشه یا داره.
خو زده کوونکي په ډیرو کمو امکاناتو سره غواړي چې د ښوونکي ورځ ولمانځي. د زده کوونکو دغه روحیه محمد عالم ته لا انګېزه ورکوي سو خپلې لارې ته دوام ورکړي.
د
خون کولو یستونز سرپناه او کم معاش پوګوت کیږي. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی بیا خون کو ته ډاډ ورکوي چې ورته به اسانتیا وی برابرې شي.
د خون کو د معاشونو د وړولو لپاره په وتره کار کوي. هیلمن دی چې د حکومت لوري هم تایید شي. خر جوړون کې وزارت سره خبري شوې دي سو پوګوت محالو قسطونو کې خون کو ته پرتمانونه وي شي.
د دغه وزارت د شمیرو پر بنسټ د محل په افغانستان کې د یو اتیا زره خزینه خون کو په ګډون 229000 خون کې په کار بوخت چې لدې ډلې 9000 په خصوصي او پاتې نوري په دولتي خونځیو کې کار کوي.
د سنو د شون کې د ورځې په اړه مو د راپور واورېدې. بلخوا په روزګان ولایت کې هم د ورځ ون منزل سو خو شونکو د خپل ستونزو یادونه وکړه وایي چې دوی د معاشونو ترڅنګ نور سرپناه ته هم ضرورت لري او له دولت څخه غواړي چې دوی ته د اسانتیا برابر کړي. شریف الله شرافت په دغه مراسمو یو راپور چمتو کړی دی په کټه به سره واورو.
په اورزګان ولایت کې هم نن د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ د سیدال خان په مرکزی لیسه کې د ښوونکو د دغې ورځې لپاره شاندار مراسم په پام کې نیول شوي و. د دغه مراسمو پر مهال یو شمیر ښوونکو پر دولت تور پورې کړي چې ګڼې د دې حقوق یې پوره نه دي ورکړي. دوی پر دولت غږ وکړ چې د دغه سې نمایشي غونډو دې چیر سي او دوی ته دې خپل حقوق پوره ورکړي. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو شمیر ښوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
جمعه ګل همت د اورزګان ولایت سیدال خان په لیلی سا کې د یو استاد په توګه دند. موږ ستونزه ده چې د استادانو ته پر وخت معاش نه رسیږي. استادان د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. بیا هم دي استادان دي د ښارګوټي ورسره وخت په وخت کول کېږي خو هغه نه دي ورته په پام کې نیول سي.
استادانو معاش دي ډېر کښته دی. دوی هغه خپل دغه چې ضرورت چې هغه نشي په پوره کولی.
مځکه واده ورکول شوی ده. باید خپلې مځکې ورته ورکول شي ځکه موږ استادان مسافرین لرو. دلته د وردګو ولایت سره راغلي د نور ولایتو څخه راغلي دي.
په ورته مهال کې په دغه ولایت کې د ښوونکو د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې هغه ولایتي چارواکي چې په دغه پروګرام کې ګډون کړی وو د ښوونکو ستونزې تایید کړي. د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس میرزا محمد سالارزوی د پوهنې وزارت له لوري په ترتیب شوي پیغام کې ژمنه وکړه چې د ښوونکو شته ستونزو ته به رسیدګي وکړي.
زه په دې پوهیږم چې نن ورځ د ښوونکو معنوي ارزښت چې په اوسنیو بدو خطرناکو شرایطو کې خپل مقدسه دنده ترسره کوي زیات تاوان رسیدلی او د کافي معاشاتو او امتیازاتو څخه چې د ټولنې د یو خودکفا شخص لپاره پکار دي برخمن نه دي. خوشبختانه په دې وتوانېدم چې د اوسنیو امکاناتو شرایطو او فرصتونو ته په پام سره لږ تر لږ ستاسو یو شمیر تقاضاو ته لبیک وایم.
لدی سره دغه ولایت یو شمیر زده کوونکو بیا پر مرکزی او ولایتي ادارې هم ژغ وکړ چې په دغه ولایت کې ښوونکو تخپل حق حقوق ټوله ورکړي او دغه راز د مسلکي کېدو په برخه کې روزنی ورته ورکړي. اورزګان ولایت د افغانستان یو د جګړه ځپلو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې یو شمیر ښوونځي هم دا مهال د جګړې په کرشه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له امله د زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تون اوز با یوان نریوال موضوع را وخلو. ایران دوه استرالیایی بلګلیکون کې چې د جاسوسی په تور نیولې و خوشی کړی دي. خو له بلې خوا په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر په دې خاطر زار کړی چې ایران یو روسی ژورنالیست نیولې ده. د دې موضوع په اړه جزئیات له اسمت سروان تخاورو ترانس خبرونه ته شرغلی ک په سر کې تر توس چې د استرالیایی جوړې په اړه اوریدونکو ته له جزئیات ورکې چې دي.
بله دا هم دا موضوع چې تاسو ورته فریباجان اشاره وکړه د استرالیا حکومت هم تایید کړی ده. استرالیا ویلی دی چې د دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندانه خوشی شوي دي. دا دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین نن په کانبرا کې وویل د دې هیواد یوه جوړه مارک فرکین او جولی کینګ چې د جولای په میاشت کې نیول شوي وو وروسته له ډیرو حساسو خبرو یې د خوشي کېدو حکم ترلاسه کړی دی. استرالیا ډیر په ایران باندې فشار راوړ، ډیپلوماتیک فشار چې دا جوړه خوشي کړي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په وینا یو بل استرالیایی لا هم په ایران کې بندي دی، لا خوش شوی نه دی.
بله یو بل موضوع دا و چې روسیې د ایران سفیر احضار کړی دی په مسکو کې. د ایران سفیر
بله
دلیل څه دی؟
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د ایران سفیر لکه څنګه چې تاسو وایست احضار کړ او د په دې خاطر احضار کړی چې په تهران کې یوه روسی ژورنالیسته د ایران له لوري نیول شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفوا پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په مسکو کې د ایران سفیر مهدی سنایی د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی څو د یولیا یوزیک د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل شول چې د ایران سفیر مهدی سنایی ورته ویلي چې روسی ژورنالیست یولیا یوزیک به د پولیسو له لنډو تحقیقاتو وروسته بیرته خوشی شي. له بلې خوا د روسیې دولتي خبري آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عباس موسوی په قول ویلي چې یولیا یوزیک نیول شوې څو د ځینو مسایلو په اړه توضیحات ورکړي کړي او هغه به ژر بیرته خوشی شي. د یولیا یوزیک لور په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې محکمه به سبا د هغې د مور برخلیک روښانه کړي. په ایران کې د نیول شوي روسي ژورنالیست یولیا یوزیک میړه وایت سیخوفسکي ویلي چې ښځه اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورنه شوې ده. ایران عموما بهرانیان د جاسوسۍ په تور نیسي.
ډېره زیاته مننه کوم عصمت څاروانو. دوستانو و امریدل چې ایران هغه دوه اسرائیلي بلک لیکونکي چې د جاسوسۍ په تور نیولې و خوشی کړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلوماتو ازادي رادیو خبرونه را سره ووریدلې. د نن ورځې لپاره پښتو خبری مجله همدلته پای ته ورسیده او دری مجله سم همکار ستار فروغ درته وړاندې کوي چې هم د اوس په سټډیو کې د فرق سره خبرونه تشریح کړي.